سلامونه، وخت مو بخیر. په افغانستان کې د غرمینه مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې د ازادي راډیوي مجله خپرو، خو پیل په خبرونو کوو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی لیدا توماس گرینفیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل، دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره یې ولګوي. اخوا ناروی افغانستان ته د مرستو په کانفرنس کې 100 میلیونه ناروېژي کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کېږي اعلان کړه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیک نویتلفیت پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتو، جرمني، بریتانیا او قطر له لوري په بلل شوي کانفرنس کې د دې مرستې د اعلان ترڅنګ وویل، افغانستان له بېساري سیاسي او بشري ننګونو سره مخ دی او په دغه هېواد کې د ماشومانو وضعیت په ځانګړي ډول خورا ناوړه دی. همدارنګه جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 228 میلیون ډالرو سره برابره ده اعلان کړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بالبرګ وویل، دا مرسته افغانستان ته د جرمني پر نورو بشري مرستو سربېره ده. د افغانانو بشری بحران په نړۍ کې تر ټولو ژور او سخت بحران وباله. د سر سلیم نړیوالې کمیټې رئیس پیټر مریرو ویل، افغانستان په بحران کې دی او له دې سره سره چې جګړه پکې پای ته رسېدلې، اقتصادي، اجتماعي او بشري ستونزې مخ په ډېرېدو دي. د چې پرون د افغانستان د مرستو کانفرنس ته وینا کولو ویل، د افغانستان نیمایي نفوس د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري او په وروستیو میاشتو کې د شدیدې خوارځواکۍ اندازه پکې خورا ډېره شوې. د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتو د خوړو له نړیوال پروګرام یا WHO سره یوه موافقه لاسلیک کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل، د دې موافقې پر اساس هند د WHO په وسیله افغانانو ته 10,000 ټنه نور غنم ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي، داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکاران یې شړلي یا بندیان کړي وي. جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وښیي وویل، اوس نه غواړي پر دې موضوع ډېر ټینګار وکړي. او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ، پاکستان له 50 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. د دوی لوبه پرون په لاهور کې وشوه. استرالیا 348 منډې وکړې د اتو لوبغاړو په سوځېدو. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 9 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او ورسره امام الحق سلیزی ووهلې. د ملګرو ملتونو په کوربتو پرون له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د 2,440 میلیون ډالرو ژمنه وشوه. د دغو مرستو لویه برخه امریکا متحده ایالاتونو، جرمني، بریتانیا او ناروی ورکړې ده. اسمت ساروان په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
ملګرو ملتو پرون ناوخته اعلان وکړ چې له افغانستان سره په 2022 کې 1,040 نړیوالو مرستندویانو د 2,440 بلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه، چې تر هغه هدف چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره ټاکلی و لږدی. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش د آنلاین کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ګواښونکی حتی خراب وباله، او پر مرستندویانو یې غږ وکړ چې له دې هیواد سره بې قید و شرط مرسته وکړي. ملګرو ملتو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو تر کانفرنس مخکې 4,400,000,000 ډالر مرسته غوښتې وه. سرمنشي د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پرانیستونکي وینا کې وویل، د افغانستان اقتصاد له هغه مهاله چې طالبان واک ته رسیدلی سقوط شوی او اوس 9 میلیون افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي. د افغانستان خلکو ته سکل د دوی د اړتیا تر ټولو په سختو شرایطو کې 4,400,000,000 ډالرو غوښتنه کوو.
د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه، ګڼي کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خپلو ماشومانو او د بدن د غړیو پلورلو ته اړ شوي دي. د په عین حال کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. سرمنشي وویل، په داسې حال کې چې انتظار باسي چې نجونې ښوونځیو ته ستنې شي، د دوی له تعلیم څخه د معاملې لپاره د یوې وسیلې په توګه کار نشي اخیستل کېدی. د په وینا د طالبانو د دې پریکړې په خاطر د بشري مرستو د درولو لپاره هیڅ منطق نشته. ډیرو کتونکو له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د نږدې 4.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه ډیره بللې وه او ویل چې د طالبانو د بشري حقوقو سابقه د دې سبب کیږي چې مرستندویان شاته شي او همداراز پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د مرستو مخه د اوکراینی کډوالو خواته اوښتې ده. ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پای کې اله څرګنده کړه چې د مرستندویانو له لورې اعلان شوې مرستې څومره چې ممکن وي ژر ور وسپارل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي رادیو ته غواګست د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې له طالبانو همداراز غوښتي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو خلکو د اساسي حقونو د تضمین او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوه ورځې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لري کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د لمنځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناه ځای نه بدلیږي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان له خاورې څخه به د دوحې له موافقې سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همداراس روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د شیګړې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه همداراز وایي چې د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندېښمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او د دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان له و میاشتو راهیسې پر افغانستان واکمن دي خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه او بې تبعیزه ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په دریمه د ښوونځیو د پیل په ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړ شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته ورنه شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به ورشو کابل ته چې هلته یو ډله امریکایي میرمن لیوی اونۍ راځي د انجونو د زده کړو پر اهمیت باندې د خبرو لپاره په کابل کې ډیر دي. دوی چې د بیلابیلو غیر دولتي بنسټونو غړي دي زده کړو ته د ټولو نجونو پرې خودل له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیری دوه او د افغانستان بانک د کنګل شو مالی شتمنیو لپاره له طالبانو او امریکایانو سره په خبرو بوخت دي. یاد مېرمنو افغانستان ته د سفر پر مهال له ځینو سازمانونو او روغتیایي کلینیکونو هم لیدنه کړې او له یو شمېر کورنۍ او طالبانو او حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره لیدلې دي. د طالبانو حکومت په هني وزارت هم لیا د میرمنو سره لید کاته تاییدوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
Education for every Afghan citizen.
سونیتا وسوانات میرمنې د افغان میرمنو په نوم د یو سازمان بنسټ ایښودون کې او د همدې بنسټ د مدیره پلاوی په خوانی غړې ده. هغه د هندو مذهب یو مترقی رهبر هم ده. سونیتا د هغه او امریکایي میرمنو په ډله کې ده چې لیوی اونې راهیسې زده کړو ته د افغان جنو د لاسرسي افغانستان ته د لاړېرو بشري مرستو د جلبېدو او د افغانستان بانک د کنګل شوی مالی شتمنیو د آزادولو لپاره افغانستان ته راغلي. اغلی سونیتا وایي چې د افغانستان کرښه راتلونکي نجونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي فرصتونو په برابرولو پورې تړلې ده.
Which is equally important.
هغه څه چې د مساوات لپاره اړین دي هغه دا دي چې موږ دلته راغلي یو سو افغان حکومت ته دا پیغام ورکړو چې د دې هیواد لپاره مهمه ده چې د دې وطن نجونې او هلکان په ټولو پړاوونو کې په مساویانه توګه زده کړو ته لاسرسی ولري.
مسودا سلطان، سونیتا ویسوانات، کلی کمبل، ریو دکتر کلیوی، دایسی خان، روس مسنجرو، میډیا بنجامین، د بشری حقوقو هغه فعالان، مذهبي رهبران، د سپتمبر دی ولسمې پیږي هغه پاتیشونی او امریکایي لیکوالې میرمنې دي چې افغانستان ته راغلي ترڅو په اوسنی وضعیت کې د خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي. د افغان امریکایي میرمنو د حقوقو فعال مسودا سلطان چې د انفریز افغانستان په نوم د سازمان مشري په غاړه ده، افغانستان ته د خپل سفر د مخه پاړه ویل:
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځې سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو، د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره راغ راپورته کړو چې کومک ورسره وسي، اول او دوام دوی د ایجوکیشن سپورټ لپاره چې مکتبونه ژر تر ژره ټوله خلاص شي، چې دوی ډېر خفه دي د نجونې چې موږ ولیدلې کورونا سي دي، او درېیم د کنګل کړې پیسو د خلاصېدو لپاره چې موږ د افغانستان پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا باید بیرته افغانستان ته راسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم د چهارشنبې په ورځ د پوهنې وزارت د کیفیت د تضمین موین سره د یاد پلاوی لیدل تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
خپل ټول هیوادوالو ته د خپل مسؤلیت او تعهد په اساس تعلیمي اسانتیاوې برابرو، نه د بهرنیو جهتونو د فشارونو او فرمایشونو له امله، او په دې باور یو چې دغه فشارونه او فرمایشونه له افغان ولس سره د خواخوږي په اساس نه، بلکې د اسلامي امارت د سیاسي انزوا لپاره دي.
ټاکل شوی دا پلاوی بیرته امریکا ته ستون شي او په یادو برخو کې د افغانانو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ایران وایي په ورستیو میاشتو کې هر ورځ زرګونه افغان کډوال دغه هیواد وراوړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس ته کړې. ملګري ملتونه هم تاییدوي چې په تیرو اوو میاشتو کې ایران ته هر ورځ زرګونه افغانان ورځي، خو له ایران څخه ډیر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته اړول کیږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په تیرو اوو میاشتو کې کابو یو میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې او اوس په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره پرون د چین په تونګسي ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کانفرنس ته وکړه. د افغان کډوالو د شمیر پر زیاتېدو د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته د نړیوالو مؤسسو پر لک پاملرنې نیوکه وکړه. د ونویل چې د کومې احصایې پر اساس وایي چې په اوو میاشتو کې یو میلیون افغانانو ایران ته پناه وړي، او آیا د ایران حکومت دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او کنه؟ خو له دې سره سره هر ورځ زرګونه افغانان د بیروزګارۍ او بېوزلۍ له کبله ایران ته په سختو غیر قانوني لارو اوړي، او له دې سره هممهاله ایران هر ورځ سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته را اړوي. ایرانی چارواکو په دې ورستیو کې ویلي وو چې په تیرو څو میاشتو کې د ورځې 15,000 افغانان د ایران خاورې ته ور اوړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري هم اټکل کړی چې په متوسط ډول د ورځې 3,000 افغانان له ایران څخه ایستل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي کابو درې میاشتې پخوا د ایران د سفر پر مهال ویلی و چې د ایران د حکومت د لمړنیو اټکلونو لمخې په 2020 کال کې نږدې 15,000 افغانان ایران ته کډوال شوی دي. لبلې خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي په 1300 میاشتو کې له ایران د استل شویو افغانانو شمیر 3,000 تنه وخود.
ورستله دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی په خبره د غیر دوستۍ وعدونو د غاز په بدل کې د روبل غوښتنه وکړه. یو شمیر اروپایي هیوادونو پرې غبرګون وښود. د روسیې ولسمشر پوتین پرون یو حکم لاسلیک کړ چې پر اساس به یې له نن څخه اروپایي هیوادونه روسیې ته د غاز د رانیولو په بدل کې یوازې روبل ورکوي. اجمل انت به واک شو تر هغه وروسته. اجمل انت د ټولنیزو او اقتصادي برخې راپور نه وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم ویل د غازو په قراردادونو کې عموما شرط دا وي چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همداراز ویل چې دا خبره د مارچ په 13 له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړې ده. د فرانسې د اقتصاد وزیر برونو لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د غازو قطع کېدو ته چمتووالی نیسي. ښاغلی لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساري سره له کتنې وروسته اعلان وکړ ښایي سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور به له روسیې څخه غاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د ته پوتین ډاډ ورکړی چې د غازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته وویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې غاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې له سبا یعنی نننۍ جمعې څخه د غازو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي او که کوم هیواد دا شرط ونه مني د غازو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د غازو اخیستونکي باید د روسیې د غاز پروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې دې د غازو پیسې ورکوي. د روسیې ولسمشر وویل که د روسیې د غازو رانیونکي دا کار ونه کړي دوی به یې په خپل مشتري پسې پور وشمیري او عواقب به یې د مشتري په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 1.55 میلیارد متره مقاب غاز صادر کړی چې له هغو څخه 6.8 میلیارد متره مقاب یې جرمني او څه باندې 12 میلیارد متر مقاب فرانسې اخیستی. په روبلو د غازو د پلورلو لپاره د پوتین هڅو د دغه هیواد د پیسو ارزښت چې سخت لویدلی و یو څه ښه کړی. اروپایي ټولنې چې د خپل مصرف په 30% غاز له روسیې واردوي پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د غازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلې دي چې یوازې په یورو یا ډالر د روسیې غاز اخلي.
اوس هم د ازادي راډیوي مجله واورئ.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعره په اړه راپور لرو.
دا سړې چمینا کوي دا سړې سړې دې
و باورای چې په کندهار کې د مطالعې دوت پکې شوی عوامل څه دي په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعې کچه ډېر زیات وسوي د تحولات راغله.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقاو خایص د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي وسم کابل کې کوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې د ونې په فرهنګي خبرونو کوو.
د بدخشان 250 لرغونی آثار د افغانستان په ملي موزیم کې ثبت شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو پلاوی چې بدخشان ولایت ته سفر کړی د اسلامي او معاصرو دورو اړوند 250 تاریخي آثار چې له سرامیکو، ډبرو او څرمنې جوړ دي ثبت کړی دي. بدخشان ته د تللی پلاوی یو غړی بختر دولتي اژانس ته ویلي چې له سپتیدو وروسته دا تاریخي آثار له غلا ژغورل شوی او قاچاق کوونکي نشي کولای په نړیوالو بازارونو کې یې وپلوري. که چیرته قاچاق هم شي خو په نورو هیوادونو کې وموندل شي بیرته هیواد ته راوړل کیدی شي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس له خلکو او فرهنګیانو غوښتي چې د بدخشان د سیمه ایز موزیم په بډایه کولو کې دی مرسته وکړي او هغه لرغونی آثار چې د دوی په کورونو کې دی د بدخشان موزیم ته دی وسپاري. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د مارچ په 26مه په جنوا کې کنسرت ورکړ. دا کنسرت د ازادي ائتلاف موسسې له لوري په وړیا ډول افغانانو ته جوړ شوی وو چې له 400 څخه زیاتو کسانو پکې ګډون کړی وو. د ازادي ائتلاف موسسې مشر حبیبي آشنا ازادي رادیو ته وویل چې په دې کنسرت کې تر ډیره حماسي او وطني سندرې وویل شوې او هدف یې دا و چې په نړیوالو استیجونو نور نه بلکې افغانان د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړي.
تر اوسه پورې د افغانانو په ځای نور خبرې کوي. زمونږ هدف دا و چې هغوی ته ویو چې مونږ سره خبرې وکړي، مونږ نه بغیر خبرې مه کوئ. نو که هر څه ویوئ راځئ مونږ سره یو ځای شئ، زمونږ په ځای تاسې نور مه غږیږئ. او تر ډیره حده مونږ خپل دغه هدف ته ورسیدو. دغه کنسرت کې د هر بیکګراوند نه، د هر ولایت نه، د مختلفو ځایانو نه خلک راغلي وو.
په کابل کې پنجرې ورځپاڼې فعالیت پیل کړ. پنجرې ورځپاڼه چې د تیر جمهوری حکومت په مهال یې 14 غنې چاپ شوې، د طالبانو له واکمنې دو سره یې خپرونې بند شوې. خو د دې ورځپاڼې مسؤلان وایي چې بیا یې د پنجرې ورځپاڼې چاپول پیل کړی دی. د پنجرې ورځپاڼې د مسؤلانو په وینا هدف یې د واقعیتونو راسپړل او ویل دي. پنجره ورځپاڼه داسې مهال په کابل کې بیا فعالیت پیلوي چې د طالبانو له واکمنې دو سره د چاپی رسنیو ترڅنګ ډیری غږیزې او تصویري رسنۍ د مالی ستونزو او سانسور له امله بندې شوې دي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروندګر د ورځې نمانځنې او نارنج ګل مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیمې شپې دوام وکړ. دا مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شول، د کروندګر د ورځې د نمانځنې او د نارنج ګل مشاعرې سربیره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نورحال په دې راپور کې،
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د نمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي و، موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوې. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بسته‌بندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړه شوې په همدې موخه او هدف باندې ده چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی، او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي، او په آینده کې پلانونه لرو. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خوارې کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو.
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهم ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده، خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه. د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخت دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه.
چې کړنګ تن راځي، عشق محبت تن راځي، نو د عاشق د مې کده ته شرارت تن راځي.
د مشاعری پایل د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعری لګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولي، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن، هوساینې او سوکالی په فضا کې ترسره کیږي. مونږ باور لرو چې زمونږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واګدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر داسې ډیر یو روښانه نیوکې نه وي، خو ځای خالي نه وو او د شعر ژبه یې ځای پر ځای په انتقادونو او لارښوونو څرخېده.
بهرنیو مرستو څه ووایم، بې انصافي پکې تر ډیره کیږي، خان او ملک پکې خپل ځان مړوي، کای زره هم لتا ویل کیږي، نالوس کی خلق په چوکۍ ناز دي، تعلیم یې نشته واسطه چلوي، دوست ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینیو کې د هیواد د ګڼ شمیر لیکوالو، شاعرانو او عامو خلکو په ګډون ترسره کیږي چې پکې شاعران د شعر په ژبه خلکو ته د مینې، ورورګلې او آبادی پیغامونه ورکوي.
ستا وجود او دار او خسار د ګرمۍ نه دی، چا ویل چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی، اراده وکړه سپینغر ته به دی بوزم، ابشارونه به خولېږي درته وچی، نخترونه به تعظیم درته ولاړ وي، د تیړې څانګې به خپو کې درته پریوزي، خو ګورګوره به تازه د ساده رنګ وي.
د مشاعري بل اړخ د یو شمیر شاعرانو په زمزمو رنګین شوی و، چې ګڼو شاعرانو پکې زمزمي وکړي او ګډونوالو یې بیا بیا داد ورکاو.
تیگی تیگی خلاک دی خود اپو کی غمی دے، دا سڑے چی مینا کوی، دا سڑے سڑے دے، دا سڑے چی مینا کوی، دا سڑے سڑے دے.
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
ورشیرینی کوم یو ناز دی، یو سمایو شمیر دی، نزینا دی پو مرد اکرام، جوان تا میچه سر تر پایا پام مکرو، طول مصیبت نا دی پو مرد اکرام، نا دکتر خاریم که انسانیم، پاند شربت نا دی پو مرد اکرام.
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لاره چول شوی، چې په کې په لزګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لزګونه بیلابیل ډول تولیدي توکي نندارې ته خودل شوی دي.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري، ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري، هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي، هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه وی بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی، نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس به بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل به بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود را ژوندۍ کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالي لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو چې تاسو باندې وکولای شئ چې په هغه کې ګډون وکړئ او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅیږئ او مطالعه وکړئ.
په افغانستان کې د ورستي سیاسي بدلون رئیس چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتې لپاره دولتي پانتونونه تړل شوی و د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور شوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره شوي.
دا کوزه پښتونخوا شاعر لیکوال او یون لیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچاجی مشهور دی تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلورو لویو او غختلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچاجی له تیرو ډیر شکلونو څخه په لاره پښتونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمېر 500 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته لخپلې کورنۍ سره راغلی وو. زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
صابر شاه صاحب د چنوري خبرې وکړو، ستا ماشومان او ستا بچانو او ستا میرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلی او کینه ولیدلی؟
نه جی، بالکل نه ولیدلی، بلکې ډیر ارمان یو. ما دا نور ملکونو ته خو بوتلی دی خو کابل نه ولیدلی، خپل خوره نه ولیدلی. هغه ډیر خلکوال هم دي، زما درې واړه زامن ایمل صابر شاه ډیر خلکوال دي، زمو په سیمینارونو کې همیشه مقاله اوري، ډیر پوها او زیرک دي، دارنګ لیکوال دي چې هغه ور سره ایم ای هم دي، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به ان شاء الله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لیږي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړی نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه ډیر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې دا زدل تلان دی د کومو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغه سټیج سکتر دیوي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زموږ ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو نو دی او سوردی کسو میاشتې پس شو، دا غه احترام کې دا نوم پی ما بیا الهام کې خودم، نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر ښه ترنم کوي، دی سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو، نو دا درې واړه لیکوال دی او ډیر خوشاله او چیره مونږ کابل لیدل او ښه آزاد پکې وکړ دیدل. دا د دینه مخکې دی نو تلی پړون بیزل باندې دوی ما سره لاړل او پړون بیزل ډیر زیات او قدرول شول.
د ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمي پلازمینې پېښور ته لاړو د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه وو؟ دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و کنه؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما ته ویل چې لیکوالان دي او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته میرمن ده، دی خو درنګ نه دی لکه دلته کې دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غي دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټي لوټي دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې هم جنگونه دی او کابل کې هم ټوپک او ډز دی. زما بچی خو پوهیږي هغه چې د کابل ورېدل ډیر خوشاله شول او بي زنده هغه مال پاسپورټونه راکل، ما هغه ته ویزی ولګول او نه یریدل نه سفر واه کابل ته لاړل. او هغه ته مخکیم دا ذهن جوړو چې کابل کې به زموږ قدر کیږي، کابل هر چا له قدر ور کړی دی، کابل خدا رنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبد د بر نه لکه د عراق پرنګ بمونه راوریږي. هغه ته هم دا پته وه، ډیر خوشاله و چې تلل او چې واپس راغل، ډیر ښه تاثرات ځان ته راوړ. کابل کې یو کمال دا دی چې افغانان دومره عزت ته لدر کی چې که بیا څوک کوم پرست نه هم وي کوم پرست شي، که بیا څوک جب پرست نه هم وي جب پرست شي. دا خو د کابل معجزې دي کنه چې هغه بیا ښکاره شي. یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوښ دا دی چې دوی ته یکدم وي چې خپل کور ته ستړی مشي، نو چې خپل کور ته ستړی مشي درته وي خو بس یکدم خلک وي چې بس خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري کنه.
صابر سی په تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوریت نظام لمنځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځته راغلی ده. دلته خو کابل د ډیرو ادبی، فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کم رنګ سوي دي، په کې سوي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې په خو بدل تر ډیره ادبی هلي ځلی سیمینارونه، غونډې، مشاعره او نور پروګرامونه کیدو، خو اوس هغه لمنځه تللی. دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو څه فکر کوئ چې کداغه شان همداسې کم رنګ پاتې سي، څومره د ټولنې د خلکو، د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې دا اشخاص لپاره ضرری دي؟
نه، زستا خبر سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو قافله کې څوک خيجي او څوک د قافلې نه کوزيږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یو ځای کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبه د دل بخودي عزت ورکي. کابل کې ما مشاعره هم کې، کابل کې سیمینار کې هم چکم، په ډاکټر اسماعیلون زمای زاس کې منعقد کړو، هغه کې هم شامل شوم. ما ډیر دورو کې تر پغمانه پاتې لاړم. دا صحیح ده چې کابل کې نبدیر ادبی مړونه وتی وي، خو سم پکې ډیر خلک شته او ډیر عزتمن خلک شته. پکې دی وطن کې امن ډیر زیات راغو، بیروزګاری پکې شوه، غریبي به پکې شوی وي، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډیر راغلو، بلکې هر ځای ته چې زه تلم بی یری او بی بدر تلی یم، او د خپل پښتو سره تلی یم، د خپل صادر او خپل واسکټ سره تلی یم. ما باندې چا پابندی نه لګوله، ارک تلاړم، ارک کې زما هر کلی شو، زما استقبال شولو. حالات بخشي، درنګ حالات کې دی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي، خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي. لکه دارنګ پابندی نه ده، څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندی و، لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول، اوس هم کابل کې شاعر د پارا صدرنګ پابندی نشته، ګنې چې شاعر دی رونی سی په جیل کې دی واچي.
دا چې په شاعرانو، لیکوالو او دغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندی نشته، څه کول په کار دی دلته دغه شاعرانو، فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دلته خپل هلي ځلې وکي، څه باید وکي، کوم کار نه باید باید تر سره کې ستاسو فکر باندې؟
نو د پښتو ژبې د ژوند بقاو خایس د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، وسم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لګا بیروزګاری زیاته شوې ده، او معاشونه اذر سات یا خو نو ورکي او یا نیم ورکي. ما چې څومره جاج او پړتالو کلو، یا معاشونه نیم ورکي یا نو ورکي. نو بیروزګاری لګا زیاته شوې ده، او ډیر خلک د دې بیروزګارۍ په وجه، د دې بیکارۍ په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل التقابل کې وسوم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپل حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دي، نور الحبیب نثار شته دي، او داسې نور ډیر لیکوال دي چې اغلت کې شته دي، او وسوم خپل دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت د امارات اسلامي حکومت د فرهنګیان د روغواړي او یو مشاورتي غونډو کې چې مخکې بسږي، خو دغه ساده خلک دی دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو به د دې دا سوچ خلک دی. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو، او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم دې پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربندتوب نه غواړي، یو لیکوال هم زلالت او رزالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي، دا خلک یو مرکز ته، او دا کار که اوس اوشو نو خبر وي، او که دا کار او نه شو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي. چې دوی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي، خو قلموال چې تینه بهر شي نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي. د دوی
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب، د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړي دي، سیمینارونه، غونډې، کتابونه هم چاپ کړي دي، او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیلې سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی ده، د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
هاو بالکل زه خو د ټولو نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل د نوې سفرنامې ته خوشاله یم. ان شاء الله دا به چاپ کیږي او دا سفرنامه به ډیر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډیر خوله چاپ کوم ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره اغشتی دي او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې موږ ورته سفر وای او بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتی هم دا پیرزونه کړې وه. نو ځکه د دې لپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډیره رستو هم نه چاپ کیږي بس نږدې نږدې د دې روجې نه فوراً سمدستي پس به دا چاپ کیږي ځکه چې ما پې تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چاته راته او هم ویل دی دوران کې هم د سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی و لیکل نه. سفرنامې پښتو ادب کې کمی دي او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیات شي. د ما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر. نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلې وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت وزیر نه و. نو هغه په هغه کې دا لیکلي وو چې د باچاجي د سفرنامو د فن ماهر دی باید چې د ته زمینه برابره شي چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپل خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاد هم که چېر تا خو یو ځل ویلي چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کې خو دې شي د دې فرهنګ د دې ژبې د دې ادب د دې خاوره د دې باغونه د دې ودانې چې دا یو یو سفرنامه پیولې کلی شي. خو بیا د کورسې نشه خو د کورسې نشي هغه کار نشو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه نو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرور. نو ان شاء الله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم دا به هم زه چاپ کوم او بیا هم زه ما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامې ولیکم او دا که خیری په ښه او لوی اهتمام چاپ کوم.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګي هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زلونو نامه و نور څنو. عشق د دوو زلونو نامه و نور څنو. بس یو زوم یو هغه و نور څنو. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو. د حق سترګه یړنده و نور څنو. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو. عاشقی هم بهانه و نور څنو. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و. بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله. ترابي د زړه په وینو مکوله. شاعري هم افسانه و نور څه نه و. شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منگل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وي. مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي. ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیجي کنه څه د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي مثلا رومانی پیښې وي چې سړی مین شي یا د وطن مینه شي یا د حسن متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پیښه په علاقې کې شي وي یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم، بس ماته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدې او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنی ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب که زه درته وایم چې شعر خو باید یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کائناتو ته چې زه ګورم خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي، هغه که ولو که سترګې وي که باڼه وي که هر څه وي خو چې ما ته الله را یادوي مانه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټی د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلی ته غزل پکې دی، بس نزکیالي پکې کړي یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي، هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې، او دغه د دغه بار همدې سمپې نازک ته شاته ور اچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو، یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي، او دومره په لکنایو تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیږي خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو، حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو که نه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ور باندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی. هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم، عبدالرحمن بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې نشم کنټرولولی او نشم راغونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای راګول شي، او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي، توروي خو تورې سترګې توره یاره، توروي خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي، او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي. وروستی بیت دی، هیواد صاحب وایي: د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسو ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصیحت سره وي، هغه شعرونه یې خوښېږي یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه: وان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: وان من البیان لسحره. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي یوه خبره چې هغه په واز کې کوي، کیدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعری موضوع همداره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم، هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځای ومه. نو شاعري مې خلکو دپاره دی او پاک واز نصيحت مند خلکو دي پاره دي. نو زه وایم چې شاعري او مولای تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې مولا مواز کوي شاعرم کوي، او مولا په نثر کې لګیا وي، او شاعر چې کوم دي هغه په خپل چوکټونو کې نن خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم خلګيږي.
خو چې دغه نصيحتونه د شعر لمنې ته راوړل کیږي او شعریت ته چندانې پام نه کیږي، فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي، کله چې موږ شعر ته راوړو کنه، هغه موږ نغده وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې په کته کاپی جوړوي، مثلا وزن او ردیف ورته برابر کړي، او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی، فرمول دی، اصول دی، هغه ته برابر مې خوشیاریت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډیر ونه پایږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي، هفته بعد د نه خپل میر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې موږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که موږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي، او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که موږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط دي، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسو یو بیت دی: تا ته به شیخ کارم و شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه کرا ته ووایئ.
نو یو څه دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف بولي، که هر څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نه شي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي، هغه بیا بېله حالتونه دي، کیفیتونه دي. خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې دغه شانت یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګی کړی دی، او چې مې قبول ملنګی کړی دی، یو چا له ما سره غلطی کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارم و شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی. او وخت برازی خلق بداسی وای تورمبی غرق شاعری کړی دی.
ډیر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مورا کړ او د خپل شاعری په اړه سره وغږی دی، او د دې شعر له خوږو سره د مرکه پېت ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو مریدونکو خوښ شي. غزل دی وای: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کولا، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتي رڼا کوله. او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هېر د نوميږي پای تر سبو تر بلې خبرونه خو وخت ولري. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لست زای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا تر هم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوب زیگی دلی، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور را ناخستو، زمانه و کلی ور را ناخستو، زمانه و د شیطان پلکی ناست وم، زمانه و چه بده را ته حیران و کرمه می گرد ته نشوی رسیدلی زمانه و چه بده را ته حیران و کرمه می گرد ته نشوی رسیدلی زمانه و د خوخی و باچا زوم حسایی می در ته نشوی رسیدلی زمانی ناخادی چکانی را وکڑی ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کرم او لما نیس پی چلی دوڑی توی کرم زی لوی کرم پا خو بدی پوی کرم زمانی د خدای پا دمر دیر مخلوق که زمازلو زما پا خپل کلی کی بند کر زمازلو دیویخ کلی واک کی ور کر ده غیخ کلی وجودی ما تقند کر زمانی موک لکه دو شوندی نگده کرو زمانه پا موک دا عشق سورا و تال جوڑ کرل زمانه موک لکه شپا و رز نگده کرو زمانه پا موک میاشت جوڑا کال جوڑ کرل موک ده غی زمانه دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پریدلا موک د هغې زمانې دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله زمانه وه چې له یو بله جلا شو زمانه وه چې په زړه مو و زخمونه زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه ده چه تیر شوی دی کلونه زمانه ده چه وس طول زخمونه جوڑ دی خو تروس دی خکاره داغونه پاته کلا کلا چرا یاد شراویخ شی پا زرگی می دی ویده دردونه پاته زمانه با خپلا وران کارونه سم کا زمانه با دوامدار دردونه کم کا زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې
رازنگ و د خدای د پارا مونگ زنگ و رازنگ و د خدای د پارا یار دستر گیمڑی دی یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا منسکوا تسبی دی شاوے